द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानुरुदुनको औकतुनको अस्सलामु अलैकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो औ टीवी दे नन द जियारत रोज काल 2015 द अगस्त म्याश ते शपगवने तदा वक्षे पा पाकिस्तान के द शपे लस बजे पा अफगानिस्तान के दी द शपे नहनी में औ दल त पा वॉशिंगटन डीसी के द गर्मे यवा बजा दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवर रेडियो औ टीवी पदे यो सात खबरी खबरवाने के दरता जमा हवश जलील
अफजा मोहम्मद इकराम
هر کلی وایو او نن بکم مهم رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو اوره او ګوره حالې وړاندې کوي محمد اکرام
افغان چارواکي وای په تیر دوه ورځو کې د هواد په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې لکتر لگا اته اتیاتون لاري وجل دي او اخواته د طالبانو د مشر مولا عمر دملینو وروستو طالبانو په لوملی ځان بجون کې حمله کې شپک کسان وجل دي او رپورټونه وایي د سعودي عربستان په یو جماعت باندې ځانوجون کې بریت کې لګ تر لګا ولس کسان وجل شوي دي لومړي خبرونه وایي دغه جماعت کې اکثره د سعودي امنیتي ځواکونه منس کوي او د پاکستان خیبر پختونخوا مانسیره ضلع کې په یو پوځي هلیکاپټر غورځېدو پیښه کې لګ تر لګا یولس کسان مړه شوي دي
او قدر من اردن کو دا او نور یوش می رپورټونه لرو خړمبی وړاندې کو د خبرونو تفصیل رپورټونه وایي انن افغانستان کې د یو پوزي هلیکاپټر د غورځېدو پوزي عملیاتو او بیلابیلو بردونو کې لک تر لګه نوی کسان وبجل شوی او ګنش می نور جوبل دی افغان خبری ادارې پوجواک ته چارواکو لخوا ویلي نن د افغانستان د ملي پوز یو هلیکاپټر د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنس غریز سیمه سپینه ډبره کې غورځېدلې چې پکې 12 افغان اسکر او 15 د عملی غړي مړه شوې دي افغان چارواکو دا نه په ډاکه کړي چې دغه هلیکاپټر د فنی خرابې له امله غورځېدلې او کده تر هغه لري ښکار شوې خو طالبانو وایند قاری یوسف احمدی مطبوعاتو سره خبرو کې دا وکړه دا چې دغه هلیکاپټر د هغوی جنگیالو وشته چې پکې 25 پوزیان مړه شوې دي خو د طالبانو د دغه داوی تصدیق آزاد سرچینو نه دی کړی په نیحال کې د افغانستان په لوګر او سیرپول ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو او د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې دوه کمانډرانو په ګډون اتیا او نه زیات وسلوال وژلو دا وکړي بل لورې ته مطبوعاتي رپورټونه وایي په لوګر ولایت کې په یو پوځي مرکز ځانمرګي برید شوی چې له امله یې درې امبګړي او درې پولیس وژل شوي او د درېو پولیسو او یو لسو ډاکټرانو په ګډون شپږشتنه نور ژوبل شوي هم دي
میډیا رپورټونه وایي د سعودي عرب په سویلي برخه کې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي د سعودي عربستان سرکاري ټلویزیون الخبریه ویلي د سویلي خار ابها په یو جماعت کې نن هغه وخت چاودنه او شوه کله چې عبادت کوونکو مونږ کولو دغه جماعت کې اکثره سعودي امنیتي ځواکونه مونږ کوي او د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو پوره مرسته کوي د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله ویلي د سولې د خبرو ایجنډا او نیټه به د افغانستان په خوښه ټاکل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پاکستان کې د جولای په 13 نیټه د سولې خبرو اترو دویمه مرحله پلان شوی و خو د افغان طالبانو مشر ملا عمر د ملینی خبر راتلو وروسته دغه خبرې اترې وزنډې دي
او سعودي عرب په جګړه ځپلې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو ته ماتې ورکول لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په وروستیو ورځو کې نور عسکر او درنه وسله لیږلې ده د یمن یو پوځي ذرایع د فرانس خبری ایجنسی ته ویلي دي سعودي عرب په تیرو 8 ساعتو کې په ګڼ شمیر کې ټینکونه او بکتربند ګاډي شمالي یمن ته لیږلې دي 16 وړاندې 2800 عرب ائتلافي عسکر یمن ته رسیدلي دي چې زیاتره پکې د سعودي د خصوصي عملیاتو عسکر د استخباراتو عسکر او د سامانونو وړو راوړو چارواکي شامل دي
جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت په هیروشیما خار باندې د امریکای لخوا غورځول شوی اټم بم او یایما کلی زنمانزی د اټم بم غورځېدو د زی سره نږدې پیس میموریل پارک کې د جرس غږېدو سره سم په لکونو خلک د یو منټ لپاره چپ ودرېدل په هیروشیما باندې غورځول شوی اټم بم کې 100,000 او سلویخت زره خلک وژل شوي دي چې پکې ځینې په هغه مړخ په هغه وخت مړه شول او ځینې وروستو د تاپکارۍ نه مړه شو د اولنی اټم بم درې ورځې وروستو امریکې په ناګاساکي باندې بل اټم بم وغورځوه په دغه اټمي حمله کې 10,000 نور خلک وژل شو. د ناګاساکي اټم بم شپږ ورځې وروسته جاپان وسله وغورځوله.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو د ټی وی خبرونه په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې کتی شي او په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. ورځي رپورټ راخته چې وای نن د افغانستان کې د یو پوځي هلیکاپټر د غورځېدو پوځي عملیاتو او بیلابیلو بریدونو کې لک تر لګه نوي کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په دې کله باندې تفصیلي حال د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات راکوي.
لمړی خدای چې د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیر دوه ورځو کې دوی وایي چې عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې تقریبا تر اتیا زیات وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله وښتی ده. دوی دا هم ویلي دي چې دا عملیات په دې وروستیو کې تیز کړي دي او د افغانستان په جنوبي، شمالي او جنوب ختیځو ولایتونو کې ترسره کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په دې کې ځنې بهرني جنگیالي چې هغه د پاکستان، چین او د عربو اوسیدونکو دي هغه هم پکې وژل شوي دي. همداشان دوی دا خبره هم کړې ده چې د دې ترڅنګ دوی په لسګونو هغه ماینونه چې د وسلوالو طالبانو لخوا دوی ته خدل شوی وو هغه هم شند کړی دی او په زیات اندازه وسلې مهمات چې دی هغه هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی دی. ترڅنګ دا خبره هم کوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وښتی ده خو دوی دغه مرګ ژوبله ډیره کمه ښایي. یو بل یادونه باید چې وکړم، هغه په لوګر ولایت کې نن ځنمرګ برید وشو چې پترت کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې درې پولیس دي، درې ملکی وګړي دي او یولس تنه ډاکټران دي. ډاکټران ځکه په کې ټپین شوي دي، د یولس تنه ډاکټران په کې ټپین شوي دي. ډاکټران ځکه په کې ټپین شوي دي چې د غزنمرګ برید د روغتون سره نږدې وشو او په دې ځای کې د ولایتي شورا دفتر دی، د بریکناری ست دی او د ملکی شفاخانه چې دا هغه هم په دې ځای کې موقعیت لري. نو د دې برید مسولیت طالبان اخیستې دي. طالبان وایي چې په دې کې سلو شاوخوا امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ بلاره ولې ده، مګر حکومتي چارواکي وایي چې درې تنه حکومتي کسان پکې وژل شوی دي.
ډیر مننه کمال سادات د ټول تفصیل راکولو.
پر څور ته او بخای کبل وخت لري او بل موضوع هم در یاده کما.
اغه خود افغانستان کې چې کوم تاسو وایي زما د خیال د چې کوم هلیکاپټر غورځېدل داغي خبر راته کوي.
بالکل بالکل په زبل ولایت کې د افغانستان یو فوزي هلیکوپټر چې دی هغه ویدلې دی. په دې کې ځینې چارواکي وایي چې و نفر په فوزیان په کې وژل شوی دی افغان امنیتي سرتیری او بیا نور رپورټونه وایي چې نه اولس نفر په کې وژل شوی دی. د حکومت مخالفینو ادعا کړې ده چې دا دوی وشتې ده خو چارواکي وایي چې نه تخنیکی ستونزې لرلې ځکه لیدلې ده.
ډیر مننه کمال سادات.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د طالبانو مشر مولا عمر د مړینی وروستو چې د طالبانو په قیادت یا مشرتابه کې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، د نبی مشر په ټاکنه باندې په پاکستان کې د یو تندربه ډلې مشر مولانا سمیع الحق نه غوښتنه کیږي چې د طالبانو په منځ کې په جوړجاړي کې خپل رول ولوبوي. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د مولانا سمیع الحق زوی او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیبو ریډیو ټی وی او ویبپاڼتا هیله ښکار کړې ده چې د مولانا سمیع الحق د هڅو په نتیجه کې به ډېر زر د طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شي او ټول به یو ځای شي. مولانا سمیع الحق چې د خیبر پښتونخوا پاکوړي سیمه کې دارالعلوم حقانیه په نوم یو لویه دینی مدرسه یا پوهنتون چلوي ځان ته د طالبانو روحاني پلار وایي او داوه کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په شمول زیاتره لوړپوړي طالب مشران د هغه د مدرسې نه دینی زده کړې ترلاسه کړې دي. مولانا سمیع الحق ته نږدې سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ویبپاڼې ته ویلي چې تیره شپه د طالبانو نوي مشر یا امیر ملا اختر محمد منصور خپل یو وسل ویخ کسیزه جرګه مولانا سمیع الحق ته ورلېږلې او هغه نه د یو پیغام د لارې غوښتنه کړې ده چې هغه طالبان چې د ملا منصور مشري منلو ته تیار نه دي باید د خپلو هڅو د لارې پخلا او د ملا اختر محمد منصور مشري منلو ته تیار کړي. سرچینې وایي د طالبانو په دغه ډله کې حافظ محب الله، مولوی کبیر احمد او د طالبانو د خپل سره حکومت د وخت نور مهم مشران هم شامل وو. ځنو سرچینو بیا ډیوه ریډیو ته ویلي د طالبانو نوی مشر د مولانا سمیع الحق نه غوښتلي چې طالبان د هغه خبره ښکته نه غورځوي نو ځکه هغه باید ټول مرور طالبان د اختلافاتو ختمولو دپاره یوې لیکې ته راکش کړي. په عین حال کې د نوي طالب مشر ملا منصور د مخالفې ډلې غړو ملا جلیل، ملا حسن رحماني، ملا غلوم، ملا غلام رسول او ځینې نورو هم د مولانا سمیع الحق سره لیده کاته کړي او د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکنې په حق له هغه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی. د مولانا سمیع الحق زوی او د حقانیه مدرسې مهم مشر مولانا حامد الحق وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی او ویبپاڼې سره خبرو کې د طالبانو د بیلابیلو ډلو د استازو مولانا سمیع الحق سره د ملاقاتونو پخلې کړې او وایي د غلیدنې لیدنې به نورې هم دوام ومومي. مولانا حمید الله قویلی په دغه لیدنو کې ټول مرورې طالب ډلې په دې نقطه متفق شوي چې د دښمن سره د مقابلې لپاره هغوی ته یو کېدل پکار دي خو د اختلافونو ختمولو فارمولا لا نه ده جوړه کړې شوې. هغه ویلي دا د خبرو ابتدایي پړاو وو، اوس د دې وروسته به مولانا سمیع الحق د طالبانو بیلابیلو مشرانو سره تماس نیسي او هغوی به د اختلافاتو خاتمې ته راولي. حمید الله زیاته کړې ده چې کله د مرورو طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه یو باوري پړاو ته ننوځي نو بیا به مولانا سمیع الحق د ټولو ډلو نه د واک په ترلاسه کولو یو منصفانه فیصله کوي چې آیا دغه اختلافات څنګه ختمول پکار دي. مولانا سمیع الحق چې له دې وړاندې په خپل مدرسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل په حق نوي دستوري ته وینا کولو په وخت د خپل مدرسې د یو بل مشر مولانا ډاکټر شیر علي شاه سره په ګډه د ملا عمر د مړینې نه وروسته د ملا اختر محمد منصور د نوي امیر په توګه د ټاکنې نه خپل ملاتړ اعلان کړو. ډیوه ریډیو چې کړه د مولانا حمید الحق نه وپوښتل چې مولانا سمیع الحق په خپله د ملا منصور د ملاتړ په اعلانولو سره د طالبانو لیکو کې جانبدار ثابت شوی، څنګه به د نوي طالب مشر اختر منصور مخالفین د مولانا سمیع الحق خبرو ته غوږ ونیسي؟ هغه ویل طالبان د خپلو استادانو ډیر زیات احترام کوي او هیله ده د ملا عمر د کورنۍ په شمول د ملا اختر محمد منصور ټولې مخالفې ډلې له دې عمله هم اوس د خپلو اختلافاتو خاتمې ته را وړاندې شي چې د هغوی استادانو د ملا منصور امارات منلی دی.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان خیبر پختونخوا ضلع مانسیرک کې د یو پوځي هلیکاپټر غورځېدو په پیخه کې یو لستنان وژل شوی دی. دا پیخه د شورو ماخام د مانسیری نه 80 کیلومتره لرې دورمهار نومي سیمه کې مخې ته راغلی او دا د راولپنډې نه ګلګیت ته روان وو. په دې حقله باندې تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
دا غریزه علاقہ دا کوم دا مالسیری تانی لس نواب نومې تانه دا دغه تانی په حدودو کې کوم د سیرې غر وته ویل کیږي. د دې سره خواته یو کلی دی چې د هغه نه اخوا بیا ځنګل دی. په هغه ځنګل کې دا هلیکاپټر ورزیدل دی خو یو ځای پولیس کوم د لس نواب تانی یو هلیکاپټر دی هغه د خلیچ یو لس د فوز کوم خلک وغه پدې کې وجل شي دغه لاښونه راوخلي دي وای چې تر دې وخت پورې نه خو پولیس او نه د پاکستانی فوز خلک امدادي کار لپاره د غزې ته رسیدلی دي او وجه دا ده چې دغه ډېر لری علاقه ده ډېر لری پرتا علاقه ده دې ته پیادل باندې ویل کېږي چې د دریو نه درې نیمو ګڼټو پورې لار ده او د دې نه وړاندې بیا دا د منفیری ضلع بل کوم اړخ دی چې د دې سره بیا لګېدلې بیا د تورغر ضلع بیا شروع کېږي د دغه غر نه اخوا نو د دې وجه کوم امدادي کارونه دي تر دې وخت پورې دغه کوم ځایي خلک ته ځایي کوم د کلي اوسیدونکو دي هغه ویل کېږي چې دغه یو لسلاشونه وسخی د ځایي لږ وخت مخکې چې زما د ځایي پولیس کوم یو لیکار سره خبره وشوه شم نومې هغه وایي چې یو لسلاشونه په دې کې راوختلې دي.
ډیره مننه تاسو احسان محمد خان.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان دی او ری ریپورتونه وایي د سعودي عربستان سویلی سیمه کې په یو جماعت کې شوه چاودنه کې لکتر لگا اولس کسان وجل شو دي. دغه چاودنه د سعودي عربستان د سرکاري ټلویزیون الخبریا تر مخه په ابهانو میخار کې شوه ده. چاودنه هغه وخت او شوه کله چې عبادت کوونکو مونږ کوو دغه جمعات کې اکثره د سعودي عربستان امنیتي ځواکونه منځونه کوي. نور حال په دې حق باندې زمونږ همکار رحمان بونيري په سعودي عربستان کې د یو آزاد خبريال فضل مومن نه پوښتلې.
په یو عسکري کمپاوند کې دغه پیښه شوې ده او د عسکري کمپاوند سره یو جمعات او په جمعات کې دغه پیښه شوې ده چې په هغه کې تقریبا 11 کسان د حق رسیدلي دي او دغه سي ډېر پکې ټپيان هم دي او دا د سرکاري حکومت بوا چې دی هغه دغه عدد فل حال جاری کړی دی او کدي شي په دې کې دمړو شمیره نورم سیوا شي خو تر اوسه پورې چې حکومتي مطبوعاتو کم دغه جاری کړی نو هغه ولسو پورې دی.
تاسو وچ د سرکاري کمپاوند وو یا ځای وو نو ستدي څه مطلب دی سرکاري دغه تخلقو حکومتي چارواکي بو؟
او بالکل دا د دې پیښه کې چې کوم دا کسان په حق رسیدلی دي نو دا په دې کې عسکري لسکا زما په خیال چې دا د لسکا سرکاري کسانو عسکرو او د کې نور د بار کسانو هم په حق رسیدلی دي.
فضل مومن صاحب د دې ابها خار د دې کتا سمنګ په هک چې دا د سعودي عرب په تاسو ول جنوبي خار دی نو د مکه نه سمر لري دي او د نور کوم هیوادونو سره نږدې دي د دې پول نږدې دي.
او بالکل دا جنوبی خار چې کوم دی لکه دغه طرف ته یمن هم په جنوب باندې دی د یمن سره په دیوان باندې چې کوم د سعودي عرب غټ خارونه دی جیزان دی نجران دی اومدا لار په د اسیر باندې تل چې کومه صبره اسیر او دا ابها هم په دغه روډ باندې په دغه لار باندې په دغه لیک باندې پرته ده. نو دا د ریاض نه تقریبا 1000 کیلومتره یا 1050 50 کیلومتره دا سیدا د ریاض خار نه د سعودي عرب د دارالخلافه دا زی جوړیږي د خار د ابها او د مکه مکرمه نه تقریبا 1500 کیلومتره دا فاصله ده او د جنه 1500 کیلومتره. نو په دغه لیکه باندې دا چې کوم سعودي عرب غټ خارونه پراته دي جیزان نجران موجوده چې کوم په یمن کې چې کوم شخړه روانه ده نو د دغه شخړې نه د سعودي عرب دا دوه خارونه چې کوم جیزان دي او نجران دي دا متاثر شوي دي او دغه ته وخت او خراس پور چې کوم دي دلته دا ماټر ګولې او دا شینه دا سره غورځيږي. خو د 2016 کې هم په دې ابها کې یو بم بلاست شوی و په هغه کې تقریبا یو 20 کسان داسې هغه دغه شوی و مړ شوی و.
فضل مومن صاحب پروستیو کې په سعودي عرب کې داسې معلومیږي ځانمرګي بریدونو کې تیزی راغلې ده که تاسو تاسې مختصره موږ ته ووایئ د دې ځانمرګي بریدونو حال یا د دې ذمواري سکمنی حکومت څه و چې په دې کې څوک کړ دي؟
او بالکل داسې لکه دا یو میش دوه میشتې وړاندې هم دغسې په شمال طرف ته چې کوم خارونه دي د دمام کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او دمام سره خوا کې په یو بل ورکوټي په یو منطقه کې داسې یو ځان مرګي برید شوی او په هغه کې کسان چې کوم بهاګ رسیدلی و خو دې لکه داسې زپړه داسې یو تنظیم یا یو ټولګي دا پړه خپل سر نه راخسته او بیا هم په کم چې داعش کم تنظیم دی دولت اسلامي والا نو خلک په هغه باندې لکه دا شکونه کوي چې
ډیر مهرباني فضل مومن صاحب
تاسو دې هم مننه دي
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. جاپان د دویم جنگ عظیم په وخت امریکای له خوا په هیروشیما باندې غورځبل شوی اټم بم او یا یما کلی ځنمانځي. دغه اټم بم د یو هسپتال د پاسه غورځېدل او په دې کې 100,000 او سلويخت زره خلک مړه شوي. د دې درې ورځې وروسته په ناګاساکي باندې امریکای بل اټم بم غورځو. په دغه اټمي حمله کې 10,000 خلک وژل شوي. په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته مونږه همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
په جاپان کې د امریکا لخوا په هیروشیما او ناګاساکي خارونو باندې د اټم بم غورځولو اویایمه کلیزه نمانځل کیږي چې له وجې دویم نړیوال جنگ سرته ورسېدو. نن پر کونو خلکو د اټم بم چاودېدو ځای ته نږدې جوړ پیس میموریل پارک کې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړه او دې ترمنځ په پارک کې ټلې وغږولې شوې. مونگ تبا د هیروشیما او ناگاساکی پی خیات ساتلوی گنینو داسی پر اسن کی بیا هم کی دیشی زما پشان زوان کل تا باید چی معلوم وی چی سشوی وو او باید چی راتلن کی نسل هم پدی خبر کرو. د هیروشیما میر یا خاروال کازومی ماتسوی نړی د اټمی وسلو نه پاکولو هڅو تندولو په ضرورت زور ورکړو او اټمی وسلو ته یې د سوچا شر نوم ورکړو. د جاپان وزیر اعظم شنزو ابه په دې موقع ویل
دا اټمی حمله کارکیدون کی د نړۍ وازنې هیواد پیسې جاپان منفرده ذمہواری لري او هغه دا چې د اټمی وسلې نه پاکه نړۍ جوړه کی او د اعظم سره مونږ په دې راتلونکي جمع موسم کې په ملګرو ملتونو کې د اټمی وسلو کمول لپاره یو نوی قرارداد وړاندې کوو.
خاغلی ابي زیاته کړه چې اټم بم نه صرف په زرګونو خلک وژل بلکې ژوندۍ بچو خلک هم د ډیرو سختو تکلیفونو سره مخ شو. هیروشیما باندې اټم بم غورځول له وجې نږدې 100,000 زره خلک وژلی شو او د دې درې ورځې وروسته یو بل اټم بم ساحلي ښار ناګاساکي باندې غورځول شو چې له وجې قریبا 10,000 خلکو خپل ژوند وبیلو او د دې یوې اونۍ پس جاپان وسله غورځوله او دویم نړیوال جنگ سرته ورسېدو. د واشنگتن دریز دی چې دا حمله د دویم نړیوال جنگ زر ختمولو لپاره ضروری وو. په هیروشیما کې شوه د دستوري کې په جاپان کې د امریکا سفیر کیرولین کینیډی ترڅنګ د یو سلو نه زیاتو ملکونو نمائندګانو برخه واغسته.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. باندې کو یو ویډیو رپورت د ساينس په حق لا چې وای خلاته د انسان تک لا اوس هم ډیر لري دی او په دې حق لا باندې ساينس پوهان کار کوي. او په د ابو دننه یي هم د سلیبریټری جوړ کړی دی چې په دې لړ کې نور هم پرمختګ وکړي. په دې کله باندې د وایس اف امریکا خبريال جورج پیټی کیو ویډیو رپورت تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوي سمینا احسن.
سپوږمۍ، مریخ او وړې سیارو په سفر تلو نه مخکې مغربي خلایي ادارې خپل استرناټس یا خلابازان فلوریډا کې کی لارګو ساحل سره نږدې دغه لیبارټری ته راوستي دي. په اوبو کې شل میټره لاندې په دغه لیبارټری کې خلابازان به په یو وړوکي ځګي کې خلا کې د اوسېدو سره ځان اموخته کوي.
You need people that are willing to adjust, that are
د ایتلی خلاباز دوکا پارمیټانو وای یقینا تاسو ته هغه خلک پکاري چې د یو بل سره گزاره کولای شي او نه یوازې فیصله کولای بلکې منلای هم شي. یعنی د یو میشن چلولو او په یو دسي زکی اوسېدو د پاره تاسو ته هم د دغه شان د یو بل سره گزاره کونکي د خلکو ضرورت دی. د ناسا په دې اکستریم انوایرنمنټل میشن اپریشنز چې په لندو کې نیمو په نوم هم پیژندل کیږي شلم ګروپ کې د یورپی خلایي ادارې خلاباز دوکا پارمیټانو، د ناسا خلابازان سیرینا اونون او ډیوډ کوان او جاپانی خلاباز نوریشیګی کانای شامل دي. د دوی نه علاوه په ځمکه یو لوی مرستیاله ډله موجوده او دوه تجربه کار غوپماران په دې لیبارټری کې د خلابازانو سره اوسېږي چې مختلفو حالاتو لپاره د دوی تربیت کوي.
We can use our buoyancy control devices to create very specific conditions where we can be
fully دلته په سمندر کې موږ د خپل آلاتو سره هم هغه شان ماحول جوړو چې لکه څنګه په خلا کې په یو سپوږمۍ یا په یو سیاره کې دی شي، یعنی بیخي د بیوزلۍ حالات. دلته کې د خلابازانو ډیر وخت نوی نوی عملیات کولو کې تیریږي. لوکا دا هم وای مونږ د ټایم ډیلی یا د وخت فرق یو مصنوعي طریقه هم لرو او ګورو چې کچره مونږ په مریخ یو او سمدستي سوال جواب یا خبرې نشو کولای نو څه فرق به پرې وزي. کله کله دا هم کیږي چې د خلا د لپاره جوړ آلات په اوبو کې لاندې کار نه کوي.
جاپانی
خلاباز کنای وای کله کله زمونږ د اصل تحقیق د پاره جوړ آلات په اوبو کې کار نه کوي نو بیا مونږ هغه آلات پکارو چې سمندري ساينسدانان ته سمندري نمونه راټولولو د پاره کار اخلي. دغه نمونه د فلوریدا انټرنیشنل یونیورسيټي د پاره چې د اوبو دغه لیبارټری جوړونکې ده راټولول کیږي او هلته به بیا ساينسدانان دغه نمونه د خپل تحقیق د پاره استعمالوي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی او ری د خبر پښتونخوا نه داسې رپورټونه دي چې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر د لری کبلو فیصله کړی دا او سمری گورنر هاوس ته هم لګل دا خو په کومه وجه چې دغه فیصله شوه دا هغه د پاکستان تحریک انصاف یو غړی مراد سعید د هغه ډیگری جالی ګرځول دي. په میډیا کې د هغه په حق لباندې چې کوم رپورټونه راتلل چې د هغه ډیگری هغه جالی ده، یعنی د یونیورسيټي نه ډیگری نه د اخستی او هم د هغه په وجه باندې د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر د لری کبلو فیصله شوې ده. یو شمیر پوهانو او سلونکو په هغه باندې خپل نظر په ټویټر باندې هم ورکړی دی او په هغه باندې خبرې کړې دي. ناصر خټک چې اکیډمیک دی هغه په خپل لیکلي دي چې رایټ از رانګ اف یو ډو اټ اینڈ رانګ از رایټ وین یو ډو اټ. وایس چانسلر په حق باندې لیکلي دي پیښور یونیورسيټي دی بچ کړی شي. په دغه باندې خان زمان کاکړ خپل یو ټویټ کړی دی، هغه وایي چې جماعت یعنی جماعت اسلامی اړخ ته اشاره کړې ده چې هغې ته انتظار وکړي چې هغوی خپل د اکیډمیک انفراسټرکچر یا اډانه او کلتور دی هغه راوړي او هغه په یونیورسټو او په تعلیمي ادارو کې پرده کې. نفیس ټکر د ډیبر ریډیو مشر هغې خپل ټویټ کې وایي چې پیښور یونیورسيټي چې کوم روزګارونه دي هغه لوسکوي، یعنی هغه ځای کیږي هغه خلکو ته ډیګرو ورکولو سره د پاکستان تحریک انصاف سره په مرسته باندې هغه خلکو ته ډیګرو ورکولونه انکار کیږي. دا هغه خبرې دي چې په ټویټر باندې راغلي دي. د پیښور یونیورسيټي د وایس چانسلر د لری کولو په فیصله باندې یو رپورت د پیښور نظمګه خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رسول جان له طرفه د دغه غیر قانوني کاروایی په حق له د وړاندې نه یونیورسيټي کې تحقیقات هم شوي او متعلقه استادانو ته سزا هم شوي، خو بیا هم صوبایي حکومت د ایم ان ای مراد سعید په خواست یو دوه رکنی کمیټي د تحقیقات لپاره جوړ کړی و. دغه تحقیقاتي کمیټه ته دا کار حواله کړو چې دا وګوري چې آیا ایم ان ای مراد سعید سره خصوصي زیاتی نه ده شوی او آیا د ډیګری حصول لپاره کوم طریقې کار دی هغه باندې عمل شوی دی او کنه، او کنه ده شوی نو د دې څوک ذمہوار دی. د دغه دوه رکنی تحقیقاتي کمیټه یو غړي په خپل رپورت کې ویلی چې ایم ان ای مراد سعید او د یونیورسيټي سیل کا دواړه د ډیګری اغستو عمل کې د قوانين او د قواعد خلاف ورزي کړی ده او د کې یو شانتي کړ دي، او د تحقیقات نه دا هم واضح ده چې مراد سعید یو فیل طالب علم دی ځکه د تا د بی اس پروګرام قوانين او قاعده لاندې ډیګری نشي ورکړی کېده او د تا بیا ټول امتحان ورکول پکار دي. په دغه رپورت کې مراد سعید او د یونیورسيټي عمله دواړه د مس کنډکټ یا د بدسلوکي کې ککړ ګرځول شوی، خو وزیر اعلی د دې تجویز د لاندې سکاروي یا اعلی تحقیقات حکم په ځای د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر د خپل عہدې نه لری کولو فیصله وړاندې کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړي د سزا نه بچ ساتلې. د سرچینو تر مخه مراد سعید د پیښور یونیورسيټي د ماحولیات د شوبې د کال 2015 نه تر نهمه پورې د بی اس پروګرام طالب علم په توګه رجسټرډ و او د درې پرچی نوی ورکړي، یعنی هغه کې غیر حاضر و، خو بیا هم د یونیورسيټي نه وخت په وخت د بی اس ډیګري غوښتنه کوله او د ځان سره یو غیر دستخط شوه ډی ایم سی هم ساتله د کوم تر مخه د ټولي پرچی پاس کړی وي، خو بیا هم د ماحولیات او شوبې سو استادانو د دې لپاره یو میک اپ ټیسټ یا خصوصي ټیسټ جوړ کړو. دغه ټیسټ په یو ورځ کې مراد سعید هم کېناستو او درې پرچی هم حل کړي، خو د سه طالب علمانو د دغه قوانین خلاف ورزي خلاف احتجاج سره دغه معامله ښکاره شوه. د قوانین لاندې میک اپ ټیسټ د امتحاناتو نه دو هفتو کې دننه هغه طالب علمانو لپاره کې خودلې کیږي څوک چې د وړاندې نه امتحان لپاره رجسټرډ وي خو د سه خصوصی حالاتو لکبلا امتحان کې غیر حاضر پاتې شي. د بی اس قوانین تر مخه یو طالب علم زیات نه زیات د سلور کاله بی اس پروګرام د سلور کالو کمه موده کې او زیات نه زیات اتو کالو کې پاس کولې شي، او په کال 2015 کې رجسٹرډ شوی مراد سعید د بی اس پروګرام کال 2013 پورې ټول پاس کولې شو، خو هغه نه دا موده هم تیره شوی او د دومره موده تیرې دوه نه پس میک اپ ټیسټ کې ناستل هم د قوانین خلاف ورزي و. رپورت دا هم وایي چې که یو طرف ته مراد سعید یونیورسيټي ته د بی اس ډیګري اغستو لپاره خواست کولو، نو بیا سو جواب چې د میک اپ ټیسټ هم کې ناستو. رپورت وایي چې مراد سعید سره هم د دې سوال د غوي مطمئن کولو لپاره څه جواب نو. حکومتي سرچینی وایي چې دا د حیرانتیا خبره ده چې حکومتي رپورت کې داسې تجاویز نه باوجود وزیر اعلی د وایس چانسلر د خپل عہدې نه لری کولو فیصله ځکه کړي چې د هغوی تر مخه مراد سعید سره سیاسي تفریق شوی دی، خو د دې بسوک جواب ورکوي چې وایس چانسلر سره په کوم بنیادونو باندې داسې سلوک کیږي چې هغه د خپل عہدې نه لری کړی کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمګه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه اوري موږ سره اوسېږي. ما وشلی موږ سره دینه پس چې کوم رپورټونه دي هغه به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کویټې په سفر تللی دی او هلته یې د بلوچستان د ناراضه خلکو د پخلاینې لپاره د مرستو یو پیکیج د امنناک بلوچستان په نوم یو پیکیج وړاندې کړی دی. په دې باندې هم موږ تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. د کویټه نه دا رپورټ موږ ته زمونږ خبریال حمید سمسور رالیږلی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر د سخت امنیتی ګامونو په سایه کې دغه یو ورځنۍ دوره وکړله. وزیر اعظم نواز شریف د گورنر په کور کې د لوړې کچې د غونډې مشري وکړله او د پرامن بلوچستان د پروګرام منظوري ورکړه. د کوم لمخه چې خوابدي بلوچستان به بیرته په کامی دایره کې شاملوي. کمیټې په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج هم واخیستې. دوی په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو د کښتې کچې د بغاوت و نامنۍ ته هم کتنه وکړله. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري د کامی عملیاتو د پلان باندې هم غور وکړي. د دغې کمیټې چې مشري یې نواز شریف کوله، د پوځ مشر جنرال رایل شریف، د کورونو چارو مرکزي وزیر چودري نثار، د سرحداتو مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ، گورنر محمد خان اڅکزای او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک په شمول نور یو شمیر مشرانو ګډون درلودي. تر دې لمخه وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د درو د پرمختیا د پروژو پرانستم وکړله. په کوم کې چې د منګي د اوبو د زیرمې، د بلوچستان د کارو کروندې پونتون او د کوټ ښار پر کوله پاټک باندې د سمنګلی د پول پرانسته شامله ولا، د حکومت له لوري وویل شو چې د منګي د اوبو پر زیرمه به 9,350 میلیونه، د سمنګلی پر پله باندې 1,500 میلیونه او د بلوچستان د کارو کروندې پر یونیورسټۍ به 1,100 میلیونه کالداري لګښت راځي. وزیر اعظم نواز شریف دغه پرانستی گورنر په کور کې دننه وکړي. نواز شریف پر ډبل سړک باندې د بشپړ سوي د سریاب د پله پرانستم وکړله. د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د مشر د دورې پر مهال باندې په کوټه ښار کې مهمې لارې تړل سوي وي. ادی ولس د تګ راتګ پر مهال باندې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر پر داسې مهال د بلوچستان دوره کوي چې دلته امنیتي وضع ډیره خرابه ده. ډیره ورځ هم له چمن او له خوزدار څخه درې مړي ترلاسه شوي دي. په بلوچستان کې له تیرو لسو کلو څخه امنیتي وضع ډیره خرابه ده. بلوچ ملت پاله ادا کوي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې عملیات روان دي، بې ګناه خلک وژل کېږي. خو حکومت بیا وایي چې دوی د کامی عملیاتو د پلان له مخه د ورانکارانو په ضد باندې عملیات دوام لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خپرونه لا جاری ده. هغه اوریدونکو چې سمارټ فون لري، هغوی لپاره به وایو چې تاسو د ډیوه ریډیو خپرونه نیخ پنیغه په خپل موبایل فونونو هم اوریدلی شئ. یو ایپ دی چې ټیونین نومیږي، دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په سرچ یا لټون بار کې وی او ای پښتو ډیوه ریډیو ولیکئ، نو دا سه تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیوه ریډیو خپرونه نیخ پنیغه اوریدلی شئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د متحده کامی موومنت ګوند د هند سفارتخانه ته په لنجمن خط لیکلو د هیواد غددار بللې. متحده کامی موومنت د هند په شمول د نړۍ 55 ملکونو ته د خپل بيدرکه شوی کارکونانو د رابرسیره کولو لپاره خطونه لیکلي او غوښتلي دي. دغه ملکونه د دوی د روک شوی کارکونانو سره د زیاتې په ضد اواز پورته کړي. په دې کله باندې یو تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان نارو.
متحده کامی موومنت لخوا هند، امریکا، برتانیا، استرالیا، چین په شمول 55 هیوادونو ته خط کې د ګوند غړو اغوا نوټس اغستو اپیل کړی دی. په دې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان کې عدالتونه موجود دي او پارلیمان هم موجود دی، او دا متحده کامی موومنت هم د پارلیمان برخه ده. ځکه نور هیوادونو ته خط لیکل پاکستان سره دښمنی کول دي او داسې تنانو ته پاکستانی ویل هم نه دي پکار.
ملک دشمنی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہ تو جس سے اگر آپ پاکستان میں عدالتیں اللہ کے فضل سے قائم دائم ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, لوگوں کے اعتماد اپنے عدالتی سسٹم کے اوپر, ہمارے سیکورٹی کے ادارے جو ہے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں.
جی وہی چھ دا هیواد سره دښمنی ده. پاکستان کې عدالتونه موجود دي او د خلکو پر اعتبار شته. متحده قومي مومنټ لخوا لیگل شوی خط کې د دولس کارکونکو سیکریټری ادارو لخوا اوچتولو وروسته د اتو رهایی او سلورو ځان سره ساتلو باندې تشویش څرګند کړی شوی دی. متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین وړاندې لندن نه تقریر په وخت امریکا ناټو او ملګرو ملتونو نه غوښتنه کړې وه چې کراچۍ ښار ته د پوز ولیږي او پاکستانی پوز سپکاوی دوی کړی وو. نن قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق ویلی دی چې دوی الطاف حسین ته ټلیفون کړی وو او ویلی وو چې الطاف حسین په بیان پاکستان کې تشویش دی. د دې په جواب الطاف حسین دوی ته ویلی دی چې دوی د پوز قربانو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستانی پوزیان خپل رونه ګڼي. د دې په جواب پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی دی چې دوی په دې ډیر خوشاله دي چې متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین باندې د غداري تور لګي او مقدمه جوړیږي, ځکه چې وړاندې داسې تورونه به کام پرس ګوندونو مشرانو خلاف لګیدل.
جس دن الطاف حسین په بغاوت کا مقدمه درج هوا یا هو رہا ہے مجھے خوشی ہوئی جناب سپیکر, یہ مقدمے 50s میں ہمارے خلاف بنے, 50s میں, اور ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم کہتے تھے پاکستان کو فیڈریشن بناؤ, ون وین ون ووٹ کرو, پارلیمنٹ کو ان طاقت کا سرچشمہ بناؤ, عدالتوں کو آزادی دو.
دوی وی چې دا 50 لسیزه کې بعد دا تورونه په دوی لګیدل او دوی ته سوال لسکالو کې هم شوه دی, ځکه چې دوی به د پارلیمنت د خود مختاره او د عدلی د ازادي خبره وکوله او دوی یو خه مقصد د لپاره قرباني ورکړي دي. قومی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړو غړیتوب ختمولو پریکړه متحده قومی مومنټ او جمعیت علما اسلام واپس اخیستې ده. په 2 اپریل جمع شوی د پریکړې کې دا دریځ خپل کړی شوی وو چې د تحریک انصاف غړي درنو په وخت سلویخت ورځو نه زیات بغیر اطلاع پارلیمان ته نه دی راغلی, ځکه د دوی رکنیت دې ختم کړی شي او په دې سوکو ضمني انتخابات دې وکړی شي. وړاندې واکمن مسلم لیگ ویلی وو چې دوی به د پریکړې مخالفت کوي. اورنگزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دایو سو ساس کی دروغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را, اے خدایا پوها را,
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم, دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوجی کا
پختو ډراما ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه پر شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی,
لیکونکی
نور البشار نوی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې وایي چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان او د نورو قبایلی سیمو د بې کوره شوو خلکو بیا واپسې لپاره دوی ته 3.3 میلیون ډالر پکار دي, چې پکې دوی ته روان کال صرف 190 میلیون ډالر ورکړل شوی دی. دا خبرې په داسې حال مخې ته راغلي دي چې د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان نه په 1,00,000 بې کوره شوو کورنو کې صرف 4,000 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي. د دې سره سره د نورو قبایلي سیمو نه هم په لکونو خلک بې کوره دي. نور حال پې د سیمې نه زمونږ خبریال عدنان بتنی را کوي.
یو این ایجنسیز د قبایلی سیمو څخه به کورسوی کډوالو ته مرستې رسولو هلو ځلو کښې کمای تر هغه وروسته راوستی چې د فنډونو نشتوالی او د انسان دوسته خلکو تر اغېزمنو رسد نه کېدو سره مخامخ دي. ډان ورځپاڼې ته چارواکو ویلي چې یونیسیف په هنګو توک سره یې کډوالو کیمپ او د نوشرې جلوځای کډوالو کیمپ کښې دېنه وړاندې خپلې هلې ځلې تړلې دي. یونیسیف ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بین المللي ورورولۍ اوس د پاکستان په ځای شام ته زیاته ترجیح لري او هلته یې مرسته رسولو زیات فعالیتونه پیل کړي دي. یونیسیف دې کډوالو ته په بندوبستي سیمو کښې د سرسوري انتظام برابرولو سره د نان فوډ ایټم انتظام هم برابروي او یونیسیف دې کډوالو په تعلیم او صحت زیات خیال ساتي. یو این ایجنسیز په داسې حال په فنډونو کښې کمای کړی چې دې نه وړاندې حکومت د فاټا په شمول د خیبر پښتونخوا دوه ضلې ټانک او هانګو احساسې ګرځولې چېرته کښې په ټانک ضله کښې د جنوبي وزیرستان څخه بې کوره سوي کډوال او هانګو ضله کښې د کورمې اورکزو او خیبر ایجنسۍ څخه بې کوره سوي کډوال په زیاته شمېره میشته دي او حکومت د انسان دوسته خلکو تر دې اغېزمنو پورې په رسد بندیز اعلان کړی. سماجي کارکن نظام داوړ وایي چې له دې سره به د کډوالو په ژوند نور هم ډېر بد اغېز پرې باسي او په مشکلاتو کښې نوره اضافه کولو امکان څرګنده کړی.
هغه بدوي چې دلته به تعلیم متاثره شي ځکه چې زمونږ څلور څلور نیم سوه ادارې چې کومې دي په درګري تباه شولې. زمونږ داسې چې کومې دي د صحت ادارې په دا کښې تباه شولې، هسپتالونه زمونږ تباه شول او زمونږ روډونه انفراسټرکچر تباه شول ځکه چې د دې بهالۍ باندې په اربونو ډالر لګي او که دا اربونو ډالر قبایلو ته میلاو نه شول دلته به تعلیم صحت او نورې چې کومې داسې د اوبو مسالې دي یا نورې کومې داسې مسالې دي هغه به حل نه شي. که دا مسالې حل نه شولې نو قبایل به بیا کېدای شي چې د کوم دوی اپریشنونه دلته راوخلي دي دربیزه په نوم باندې یا نور د حکومت کومې هلې ځلې دي چې دا ترهګري ختم شي.
یو این ایجنسی دی ای ڈی پیز پا دی ریلیف کشی پا داست حال کمائی را وستای چی پاکستانی حکومت دریز لری چی زنی انجیوز دا خیر شگڑی پنم استخباراتی معلومات تر لاسا کوی چی دی حواد دا خپل واقعی پزد کار کوی چی لواجی حکومت دا انجیوز انوسیز ادرا ولی دی. خویو بل سماجی کارکن زار علی خان افریدی وای که بیا چری داغ انجیوز پا پنجاب سوبک شی کار کوی نو بیا ٹکش مار لکیجی خو کلا چی دی کبائیلی سیمو یا خیبر پرشتنخوا ترا اوڑی نو بیا پی حکومت اندیش نیل لري چې په خپله یوه غټه پوښتنه لري. هغه وایي حکومت دې پالیسۍ ته په ښکاره کتنه وکړي چې له وجې دغه کډوال نور مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
پنجاب کښې به دا کار کوي، دلته دا لیګل دی، دلته دا انلیګل دی، موږ نه پوهېږو چې دا خو ډبل ګیم دی. ولې په فاټا کښې ګورمنټ په خپل کار نه کوي نه ریاست خپل کار کوي دلته ریاستي ادارې خپل کار کوي خو دا غیر دولتي موسسو څنګه څه کار کولو د خلکو د ښېګڼې لپاره او دی چې وایي چې دلته این جی او چې هغه د ملک اگینسټ اکټیویټیز کښې لګیا او دا کلیئر کړي چې خو انټیلیجنس ایجنسیز کلیئر کړي.
د قبایلي سیمو څخه نږدې درې میلیونه خلک بې کوره شوي چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو پروسه د تېر شوي فبروري میاشتې څخه پیل شوې ده چې پکښې نږدې یو لک نه زیات خلک خپلو سیمو ته بېرته واپس شوي هم دي. حکومت ویلي د راتلونکي کال تر اخیره په دغه ټول کډوال خپلو کورونو کښې په ځای کولی شي خو زر علي خان افریدي یو وری بیا وایي چې که دغه ستونزه له منځه یو نه وړل شوه نو امکان ده چې د واپسۍ دغه پروسه اغېزمنه شي.
اوچتې کړې ګاډي په بو زره کرایه ورکړه او دا بس واپس پوځه دته خو به هلته بیا ریبیلیټیشن کار کوې ریلیف به ورکوې نو ریلیف ورته څه دلې نه ورکوې ریبیلیټیشن هلته نه کوې. دا خو زهم چې انسانیت پوره کرایسس دی، هیومن رایټس وایلیشن زهم چې کرایسس دی او ته په کار نه چې دا حکومتونه په دې سوچو کښې پاکستان په دې سوچو کښې چې خیر دا کوم طرف خبرې خلکو ته دا په تکلیفونو مصیبتونو حل کړي.
یړ دې وي چې یو این مرستندویه اداره اوچه ویلي چې د کډوالو ته مرسته رسولو لپاره دوی څلور سوه درې دېرش میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو دوی یوازې یو سل اووه نوي میلیونه ډالره ترلاسه کړي. زیاتوي په دې مخکښې پاکستاني حکومت شپېته میلیونه ډالره د غنمو په شکل کښې ورلډ فوډ ارګنایزیشن سره شاملې کړي دي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیو راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او د وروستي ریپورټونو تر مخه د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون یو حمله شوې ده. د وروستي تفصیل لپاره دا وخت د موږ سره د سیمې له موږ خبريال عدنان بیٹنی نیخ پنه غبانی پلاین راغله دی. عدنان بیٹنی سب تاسو سره کله وای په خیر علی بیٹنی صاحب، دغه وروستي ډرون حمله ستاسو سره نور تفصیل سره
اکرام صاحب کوم چې د سیمه استخباراتي ادارو چارواکي دي هغه له خوا ویل کېږي چې اوس تازه د شمالي وزیرستان شي وسلواله په ځد یو شکمنه امریکایي ډرون حمله تر سره شوې ده او د دې په نتیجه کې نه دي څلور کسان وژل شوي دي. دغه چارواکو له خوا پاکستانی میډیا ته ویل شوی دي چې دغه حمله د شمالي وزیرستان مرکز میدانشاه څخه نه دي 15-40 کیلومتر لري لویدیز او افغان پولیس سره په چیرمه د تخیل تحصیل په لواړه منډایي سیمه کې شوې ده او دی وایي چې جاسوس الوتکو یو کوربل د واتو غندې داغلي دي. دا هم وایي چې د غبرت په نتیجه کې څلور کسان وژل شوی دي. امکان داسې دی چې دغه د حقانی یا د القاعده چې کوم وسلوال ډلې دي هغه افیلیټډ کسان دي. خو څنګه چې الته پوزي عملیات دوام لري نه د خلکو تګ راتګ کیږي او نه په آزاد بل دی وایي چې دوی داسې تګ راتګ کیږي چې کرام معلومات ترلاسه کړي چې دغه څومره مهم وسلوال طالبان دي. خو دا ویل کیږي چې دغه وسلوال تر استعمال لاندې مرکز وایي چې هغه امریکایي چې کوم جاسوسي کې دي هغه له خوا تر سره شوې دي. دا هم وایي چې تر اوسه پر دغه معلومات یې مخې ته راغلي دي. نور چې کوم معلومات مخې ته راځي هغه به دینه ورسره بیا د میډیا سره شیر کوي.
ډیر مننه عدنان بیٹن صاحب موږ سره د خبرو کولو.
خوشاله اوسئ.
ډیر مننه. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه غبانې اوري. د پاکستان د پوزي قانون لاندې دوه پخوانی پوزي جرنیلانو ته د ملک یو غټي حکومتي ادارې نېشنل لاجستکس سل کې د کرولونو روپو غبن په مقدمه کې سزاګانې اورولې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت راهسه پرتاوه او تر اوسه پورې په دې باندې کوم عمل نو شبه. دغه روستو صداګانو په حق لباندې نور تفصیل د اسلام آباد نظمنګ خبريال الیاس خان راکبي.
د پوز لخوا د مالی بیزابطو او بډو رشوتونو په جرم کې دوه پخوانی جرنیلانو لیفټیننت جنرال محمد افضل مظفر او میجر جنرال خالد ظهیر د نو کورونا لری کړی شوی دي او د دوی ټول مراعات هم واپس اغستې شوی دي. د کال 2004 نه اته کې د پوزي چارواکو د ان ال سی یا نېشنل لاجستیک سل کومه چې د پوز د سوری د لاندې یو اداره ده او کاروبار کوي په اربو روپۍ په غیر قانوني توګه په سټاک ایکسچینج کې لګولې وي چې لوجي د ادارې ته تقریبا 2 ارب روپۍ زیان رسیدلې وو. خو بازي زراعي دا زیان ډیر زیات خای په کال 2010 کې پبلک اکاونټ کمیټي د دې معاملې پلټنې پیل کړې وي. خو د هغه وخت د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کمیټي ته ویلي وو چې پوز په خپل د دې پلټنې کوي. خورستو س اونشو سمو د اوړاندې په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه د اسمبلی سپیکر ته یو خط لیکلی وو چې د پلټنو قومي اداره یعنی په هغه مقدمو کې په توندۍ سره کار نه کوي په کوم کې چې پوزي جرنیلان ککړ دي. په دې مهمو مقدمو کې رایل پام کیس، کنټری کلب مقدمه شامل دي په کوم کې چې د پوز درې پخوانی جرنیلانو د ریلوی په سلګونو کانال ازمکه په ډیره کمه بیا په کال 2001 کې خرڅ کړی و او په اربو روپو خورد بردې پکې کړی و. په دې جرنیلانو کې لیفټیننټ جنرال جاوید اشرف قاضي کوم چې د آی ایس آی مشر هم پاتې شوی دی، لیفټیننټ جنرال سعید ظفر او میجر جنرال حامد حسن بٹ شامل وو او د دوی پر ضد تر دې دمه هیڅ قسمه کاروایی نه ده شوې، نه دي حاضر شوي. همدغه رنګ د پوز یو بل پخوانی جرنیل میجر جنرل فاروق جاوید پر ضد هم په کال 2001 کې په کراچۍ کې د شیرشاه پل را غورځېدو مقدمه درج ده په کوم کې چې 15 کسان مړه او په درزنونو ټپیان شوي وو. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د سینیئر جرنلست فیداوس حسین نه وپوښتل چې آیا د ان ال سی مقدمه د پوره هیواد سیاست مدارانو او د پوز دپاره یو ټیسټ کیس جوړ شوی دی او آیا دا ممکنه ده چې راتلونکي وخت کې د هغه ټولو خلکو بې پلو احتساب وشي چا چې ملکي خزانه لوټ کړې ده. نو د هغه ویناوه
مختلفو وختونو کې شوی دی خو آیا دا دا پالیټیشن باندې احتساب تودریږي دا جنرلان باندې احتساب تودریږي دا ډیره ګرانه خبره ای چې دا په مخ کې یو اکراس د بورډ لاړ شي نو بیګیننګ مخ کې شوی دی خو دا ځل نو ستنه پویګو او زه په دې باندې بزل غوند سکپټیکل ام چې آیا دا دل بدا بیګیننګ چې نو دا با لاجیکل کنکلوژن تاسو پورې شی او کنه
خو بریګیډیر ریټایرډ سید نصیر غنی چې دا فیصله دا هغه ټولو کرپ خلکو ته یو پیغام دی څوک چې هم دا سکار کوي پل انجام نه به نه بچ کیږي الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اور ٹی وی ڈی دا خیبر ایجنسی باڑہ تحصیل پر ڈوگرا سیمہ کے سول اسپتال چی دا تیرو او کالو رہا سے روانی شخڑ لوجے تڑل شیو دا اس بیا پرانستل شیو دے پدے کلا باندے تفصیلی رپورٹ دا ڈیو ریڈیو خبریال ابراہیم شنواری ناورو
د خیبر پختونخوا گورنر له اړخه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل بیا بحالې د پاره اعلان شوی د یونیم عرب روپو مالی پیکج لاندې نن د سیمې د ټولو لوی ډوګر هسپتال د وکاله بندش نه پس بیا پرانیسته وشو د فرنټیر کور انسپکټر جنرال طیب اعظم نن د دغه هسپتال د ایمرجنسی وارد او ایڈمنسټریشن بلاک پرانیسته وکړه د پرانیستی په اولنی پړاو کې د نارینه او ښځینه ډاکټرانو په شمول شپږ دیرش د صحت عمله دغلته بیا وګمارلی شوه او په سمدستي توګه به دغلته د یو بنیادي صحت مرکز یا بی ایچ یو په طرز د صحت بیړنۍ اسانتیاوې ورکولی شي د ډوګری هسپتال بیا پرانیستی په حقله دغلته موجود د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه راغلو اعلی امنیتي چارواکو قومي مشرانو او میډیا ته وویل
دا ڈوگرا ہسپتال دے باڑے سب ڈویژن ٹولونا غٹ ہسپتال دے اور تقریباً دے اتو کالونا دا بندو بند صرف نو بلکہ مین بلڈنگ جی دی دا دے دہشت گرد دلاسا دا ڈیمیج شوی اور دلتا ہس قسم دا صحت سہولیات دستیاب نو سنگ چ دا علاقہ دے شرخ خونا پاک کڑے شوانو فوراً پدی بندے کار شروع شو او چونکہ دا ہسپتال ڈیر غٹ تے مکمل پہ یو فیس کے دے تا منگ انتظار نو شو کولے چی دا ٹول کمپلیٹ شیو بیا منگ سہولیات ورکو لہذا دا پہ سو فیز اس کے تقسیم کڑے شو او پہ پہلا فیس کے دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او دا دے افتتاح نو کڑ دے شوا مین بلڈنگ بند کار شروع دے او زمنگ امید دے چی 15 اکتوبر پورے بمنگ انشاءاللہ آگا کارم کمپلیٹ کو دلتا بیا مکمل پتوگا باندے دا ہسپتال چی دے دبا فنکشنل شی
مشر مینما آئی جی ایف سی طیب اعظم په خپل مختصره وینا کې په باړه کې د امن بحاله او د کډوالو واپسې په حق له خپل تسله سرګند کړه او وی ویل چې د غلطه اوس هم هغه ته ځینې مشکلات را مخې ته دي
پرابلمز خوشته خو پولیټیکل والا مونږ لګیا یو چې دای راول تاسو په خپل وګره او څنګه حالات دي مخکې څنګه حالات وو اوسونه فرق دی کې راغله نو کاغ لحاظ سره تاسو ہو گئے امنیت لحاظ سره ہو گئے ریہیبلیٹیشن زمون کمپلیٹ شو مڈ اگست پورے ویرا کمپلیٹ شی نو دیکھ کے فی الحال یو ٹرائب لگ پاتے نور خو تقریبا ٹولو ریہیبلیٹیشن ہو شو فی الحال سلگ ون تے سنیکس دی پکے اگر پولیٹیکل والا لگیا نی اگر منگ دئی سرا اس لگیا ٹائی اپ کو زنے کا سانداسی چا اگر سرنڈر شو بھی نہیں چا اگر سرنڈر سی اوزل نو بیا کم از کم اگر حالات جوڑی دیشی چا منگ دئی واپس پیارا
د ډوګرا هسپتال بیا ودانه کار په پدری مرحلو کې تر سره کولای شي د ایجنسی ډیولاپمنٹ افسر محمد عرفان په وینا په اولنی پړاو کې د ایمرجنسی او ایڈمنستریشن بلاک بیا ودانولو په کار 2 کروڑ 80 لک روپے مصرف شوی هغه زیاته کړه چې په دویم پړاو کې به د میډیکل او سرجیکل وارډونو اپریشن تھیټر ایکس رے الټرا ساوند ماشين او د کیژوالټی وارډ فعال کولو باندې نور 2 کروڑ روپے مصرفولای شي او دغه سه د کال تر اخره به په دریم پړاو کې په هسپتال کې د اوبو بجلی او نکاسي نظام بحال کولو ترڅنګ د هسپتال د عملی د پاره به کورونه هم جوړولای شي او دغه سی به دغه جنگ ځپل او تباه شوی هسپتال په مکمل توګه بیا بحال کړی شي ځای د انتظامی چارواکو په وینا هغوی د ځای اوسیدونکو هسپتال ته د ترو راتلو د پاره خاص بندوبست کړی او د دې غرض د پاره ځینې لارې او سړکونه مخصوص کړی دي چې دغه سی هسپتال ته راتلونکو مریضانو ته په تګ راتګ کې کوم مشکل نه وي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
ګران اردوونکو هم په دې باندې زمونږ د ټلویزیون د خبرونه سر ترسیږي. تاسو د سیمه د نړۍ په حالات باندې یو شمېر رپورټونه واوریدل. افغانستان کې چې چارواکي وایي په دوه ورځو عملیاتو کې لږ تر لږه اته اتیا پورې توندلارې وژلې دي. د دې حال هم تاسو واوریدو. د دې ترڅنګ د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته طالبانو په اولنې ځان وژونکي حمله کې شپږ کسان وژلي دي. د دې ترڅنګ په سعودي عربستان کې په افغانومي ښار کې په جومات کې چې کومه بمی چاودنه شوې ده اولسو پورې خلق په دې کې وجلې شوې دي چې پکې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې ترڅنګ د پېښور یونیورسټي د وایس چانسلر په حق لبانی تاسو رپورټ واورېدو. د پېښور خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په جالي توګه ډیگری ترلاسه کولو په سر خپل یو ایم ان ای مراد سعید ذمہوار ګرځولو په ځای د پېښور یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رسول جان د لری کولو فیصله کړې ده او د دې سمری گورنر تعالی گله شبی ده. د کوهات یونیورسټي وایس چانسلر ناصر خټک په خپل یو ټویټ کې د مزاح په توګه باندې د وزیر اعلی لخلی وای چې د تعلیم ایمرجنسي هغه وخت وي کله چې ته د ضروری اهلیت پوره کول بغیر یو ایم ان ای ته ډیگری ورکې او کچري ډیگری نه ورکې نو هغه وای چې مونږ به تا کور ته ولېګو. د ډیو ریډیو سرویس چیف نفیس ټکر وای چې په خبرو یونیورسټي د پی ټی آی ایم ان ای مراد سعید ته په غیر قانوني توګه ډیگری ترلاسه کولو نه انکار په سر د وایس چانسلر د بایللو د خطر سره مخ ده. ګران اوردونکو زمونږ سره په دې پروګرام وړاندې کولو کې پروډیوسر وو ارشد علي، انجینیر وو انجینران وو میشا ویگنر او جیکسن. د هغې د ټیکنیکل مرستو په وجه باندې دا پروګرام تاسو اوریدلو. مونږ سره اوسېږئ لږو شیبو کې به مونږ تاسو ته یو ځل بیا د پنځو منټو خبرونه وړاندې کړو. دا په ریډیو باندې وي او تاسو به د هغې وروسته د شپه په خیر ریډیو پروګرام هم اورئ.